السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. خبرونه د نن په خبرونو پیلوو. په مزار شریف ښار کې نن پر یو بس چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او اووه تنه نور یې ټپیان کړل. د امنیت قمندانۍ ویان آصف وزیري وایي پیښه سهار مهال د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ایښودل شوي ماین د چاودنې په نتیجه کې وشوه. نن همداراز د جلال آباد ښار د صرافۍ په بازار کې چاودنه وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو امنیت قمندانۍ په یو بیان کې ویلي چې چاودنه ماسپښین مهال تلاشۍ چوک ته څیرمه د پیسو د تبادلې په بازار کې شوې او شپږ کسان یې ټپیان کړي دي. خو د ننګرهار د حوزوي روغتون یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې له ځایه نهه کسان ټپیان هلته وروستل شوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د بشری حقونو د څار سازمان وایي تر څو چې په افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دی په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشری حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د نړیوال د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورد په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. جاپان په افغانستان کې د بشری مرستو له پروژو سره د $1.1 میلیون مرستې اعلان کړې. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو د نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې د مرستې سره د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان د مرستو کچه $315 میلیون ته لوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لانجمنو ټاپوګانو کې د میزایل دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت نن وویل چې دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړي دي. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې پخواني شوروي اتحاد له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاع سیستم یې چې د 500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او ټاکل شوی چې د فوټبال د نړیوال جام د حذفي لوبو د پړاو په دوو وروستیو لوبو کې د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو مراکش او اسپانیا او د شپې په 11:30 بجو پرتګال او سویس سره مخامخ شي. پرون د دې پړاو په دوو لوبو کې د جاپان او کرویشیا ترمنځ سیالي مساوي شوه چې وروسته کرویشیا په پینالټي شوټونو کې وګټله او د برازیل او جنوبي کوریا لوبه 4-1 د برازیل په ګټه پای ته ورسېده. د نړیوال جام کوارټر فاینل لوبو ته د اتو بریالیو لوبډلو د سیالۍ پړاو د جمعې په ورځ د لیندۍ په 13مه پیلېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د خبری مجلې په دوام کې په بلخ او ننګرهار کې د نننیو چاودنو جزئیات درکو. د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارن په هند کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې اړه د یو شنونکي نظر پوښتو.
افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
د بشري حقونو د څار سازمان پر افغان ښځو د محدودیتونو په خاطر په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې ترین کور ښار له نږدې یوې میاشتې راهیسې برېښنا نه لري.
برښنا سره موږ ډېر په ستونزه کې یو چې اکثره وخت مو کار دغه سپاتې دا یو څو وخت کېږي، درې څلور میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزه کې دی.
په زابل کې یوې مېرمنې سلو نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی.
دلته نه هم مدرسه سته نه یو داسې څوک سته ښځینه سغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي.
په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو او ریدو تایرا سره اوسی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د شفیق ایار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. لومړی د ننګرهار او بلخ د نن ورځې چاودنو ته ورځو. لکه چې په خبرونو کې مو واورېدل، په مزار شریف کې نن پر یو بس چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل، او په جلال آباد کې د صرافۍ په مارکیټ کې هم یوې چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. تلاش صاحب،
د افغانستان بلخ او ننګرهار ولایتونه نن د دو چاودنو شاهدان ول. لومړی چاودنه د سهار شاوخوا و بجې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې وشوه. په دغه چاودنه کې شپږ کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. د بلخ امنی قمندانې ویان د طالبان لوري ویان آصف وزیری وایي پیښه سهار مهال د مزار شریف په دغه څلور لارې کې د نفتي موادو د ریاست د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې شوې ده، او دغه چاودنه د ایښودل شوي ماین له امله وه چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. نن همداراز له غرمې وروسته ماسپښین مهال د جلال آباد ښار د صرافۍ په بازار کې هم چاودنه وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو امنی قمندانۍ په یو بیان کې ویلي چې چاودنه ماسپښین مهال تلاشۍ چوک ته څیرمه د پیسو د تبادلې په بازار کې شوې او شپږ کسان یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو عیني شاهدان له سیمې وایي چې دغه چاودنه د جلال آباد ښار شهید آدم خان څلور لارې ته څیرمه صرافي مارکیټ کې شوې ده. د ننګرهار حوزوي روغتون یو مسؤول هم د نوم نه ښودلو په شرط ځینې رسنیو ته ویلي دي چې تر دې مهاله د روغتون ته د جلال آباد د چاودنې څخه نه ټپیان وړل شوي دي، خو دغه شمیر امنیتي کسانو تر اوسه نه ده تایید کړی. د دواړو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې په جلال آباد او مزار شریف کې د نننیو چاودنو په اړه جزئیات اورول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د متر په حساب د ازادي راډیو خبرونه په لنډو څپو په 19 او 15 مترو هم اوریدلای شي. ورزو نور موضوعاتو ته. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ مسله ده. اجیت دوال دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د مرکزي آسیا د هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړې. جزئیات امید ظهیر مل اوروي.
که څه هم طالبان هر ځل وایي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، خو ښکاري چې د دوی دا خبره د نړیوالو زړه ته نه لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یو ستر اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویل لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلی کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي اسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او سازو ګډون کړي. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت، له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وایي دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلی کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصر الله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی او بالا او زیاته کړه. مرکزی اسیا کې ورانونکې افراطیت د رشد په حال کې ده. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف یو ویل مرکزی اسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه او ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړی. کله چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ په منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف ویل افغانستان باید منځوي نشي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزی اسیا هیوادونو د سازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره لکتنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کیږي چې طالبان د واک په انحصار او د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شمول دی.
په نوې ډیلی کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه مرسلین ارسلا د جنوبي آسیا د چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې. ښاغلی همدرد د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بیلابیلو دریځونو ته په پام سره دغه ناسته څومره کولای شي چې د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوذ چې په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دیغې نه پاندېښنه کې دي، کوښښ کوي چې دغسې یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځانګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پېښ نه شي او حداقل امنیتی لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حد پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ګټه کوي په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډیر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی. دغه ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته له طالبانو له حکومت سره ناستې کړي دي. آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي، واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا پراتونکو کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي دغه نه دوی پاندېښنه کوي، نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هیوادونو او د هند ترمابنځ دغه دی چې یو ځل بیا د منطقه د تروریزم په میدان باندې بدل نه شي. د تروریزم یا ترهګری چې ده چې ویره چې د افغانستان کې د منطقې د هیوادونو تروریستان چې دی هغه ځای په ځای شوي دي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې خبرونه دي چې د لشکرې طیبه او لشکرې جنګوي ډلې چې دی افغانستان ته بل شوي دي. همداراز د ازبکستان کوم جنګیالي چې دی هغه اسلام پالي د ازبکستان هغه چې دی هغه په افغانستان کې ورخم ډیر شوي دي او د دې نه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی ترکتکه خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی پراتونکو کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، دغه سره تر حد مبارزه وکړي او خپل کار په دې بخش کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته هم غوتنیول کیږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه. دوی ویلي چې باید د توریزم مالی تمویل ودرول شي چې په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته غوتنیول کیږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډیرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی، نو په دې اساس باندې د منطقي هیوادونو په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري دغه نه باخبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته، ځکه دغه یو د بل سره جنگونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمایزو امنیتی او سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي تر څو چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان خځو او نجونو ته د سپورتي لوبو اجازه نوي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان د ګډون مخه ونیسي. دا چې ولې د ازادي رادیو خبريال همایون هوادي وایي راته
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د دسمبر په 15مه په یوه اعلامیه کې چې پر خپل وی پاڼه خبره کړه، د اولمپیک لا نړیوال کمیټې غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ګډون بندیز ولګوي. د سازمان ویلي دا بندیز به تر هغه دوام وکړي چې په دې هیواد کې خزو او انجونو ته د ورزش اجازه نه وي ورکړل شوی. د سازمان همداشان ویلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې چې نن د دسمبر په 6مه د سویس په لوزان کې روانه ده وکړي. د دې سازمان د نړیوالو نوښتونو څنګه مشر مینکی وردین ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه خزې په افغانستان کې له ورزش زده کړو او نورو فرصتونو څخه چې دوی باید پکې ونډه ولري منه شوي. هغه ویلي له همدې امله نور باید طالبانو ته صبر ونه شي او د بندیز لګولو ترڅنګ باید په افغانستان کې د اولمپیک ادارو تمویل هم ودرول شي. د بشری حقوقو د څار سازمان له ورزش څخه د خزو منع کول د بشری حقوقو او د اولمپیک له منشور څخه سرغړونه او له خزو سره ښکارا تبعیض بللای. د دې سازمان په وینا په سلګونو خزینه ورزشکاران د دې پر ځای چې په خپل هیواد کې د خپل خوخي ورزشونه وکړي مجبوري کې چې له هیواد ووځي، او ځینې ورزشکاران چې په افغانستان کې پاتې دي د ورزش نه کولو ترڅنګ له نورو غواخونو سره هم مخ دي. د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د غوښتنې پاړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په خزو د ورزش نه کولو محدودیت هم ورزیات شو. د یادونې د چتر دی مخ کې د استرالیا کرکټ لوبډلې مخکینی کپتان ټیمپین هم په افغانستان کې خزو ته د کرکټ اجازه نه ورکولو لامل د کرکټ له نړیوال شورا څخه غوښتي وو چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان په کرکټ لوبډله بندیز ولګوي، او په دې خاطر د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ لوبه هم ونه شوه. خو د کرکټ نړیوال شورا له خوا د غوښتنه ونه منل شوه، او یاد شورا اوس هم پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید خزو ته د کرکټ کولو زمینه برابره شي. د بشر حقوقو د څار سازمان داسې مهال د خزو د نه ګډون لامل په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د بندیز مسله راپورته کوي چې طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي ادارو کې خزې لکاره منع کړي، او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلې دي.
د ازادي رادیو مخمنی خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ په سلو کې 15 تریاک تولیدوي. یوناما نن په یو بیان کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې اړه د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې هم خبرې کړې دي. د ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د شیبه په مستقیم اړیکه سره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بلې، او میشتې مخکې طالبانو خپل مشر مولا حبت الله ته منسوب حکم نشر کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان شوی دی. اوس تازه دوه اونۍ د کوکنار په افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت د نوي فصل دوه اونۍ تیریږي، او تازه په ځینو سیمو کې کښت هم شوی دی. په دې اړه کاروانګر په هغه سیمو کې چې د کوکنارو له کښت را ګرځول شوي دي، هغوی دا شکایت لري چې دوی ته تر اوسه پورې بدیل کښت نه دی ورکول شوی. له دې جملې موږ په د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې له حبیب الرحمن او په اورزګان کې هم له احسان الله سره خبرې وکړې. دا دوه هغه کاروانګر دي چې په تیرو کلونو کې پر خپلو ځمکو کوکنار کرل. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی د کوکنارو پر ځای غنم کرلی، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت له لوري له دوی سره د بدیل کښت مرسته نه ده شوې. خو هغه څه چې دوی تنه شکایت لري دا دي چې بدیل کښتونه تر ډیره په افغانستان کې او له افغانستانه بهر بازار نه لري، او د حکومت له لوري هم دوی ته بازار موندنه نه ده شوې. د همدې له امله د دې عاید د تریاکو سره نشي برابرېدی، او د دوی هغه اقتصادي ستونزې چې دي نشي رفع کولای. په دې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استاذ رضا وطنبای و د طالبان حکومت د کورنی چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزي موین سره کتل دی او په دې لیدنه کې هغه په افغانستان کې د تریاکو د تولید دوام اندښنه خود لري او د غرض ویل دي چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د دوی د مشر د فرمان لور کړی وروسته هم له کاروانګرو سره په دې برخه کې د بدیل کښت د برابرولو برخه کې مرسته نه ده شوې. یونما په یو ټویټ کې تازه ویل دي چې لا هم افغانستان کې د نړۍ 15% تریاک تولیدیږي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. خو د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د دفتر رئیس حسیب الله احمدی ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویل دي چې دوی د خپل د مشر د حکم عملي کولو ته متحد دي. د یو سروې له مخې چې سکل د عقرب میاشتې په لومړی کې نشر شو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ویل چې سکل په افغانستان کې د تریاکو عاید له 400 میلیون ډالرو څخه 1 میلیارډ ډالرو ته پورته شوی. دغه سروې چې
مننه له تاسو نه مرسلین ارسلا د ازادۍ راډیو خبریالو چې د ملګرو ملتونو د نننی بیان په اړه، البته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د بیان په اړه جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
په زابل کې یو ولوستي مېرمنې شاوخوا سلون جنو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د زابل مرکز کلات څخه لري د کاکړانو په سیمه کې دا پیغله پر زکار ډول د خپل کلین جنو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په ټول افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکې له تعلیم څخه بې برخې شوې دي.
د دې ماشوم نجونو شمیر 15 تر رسیدي چې د یو روښانه راتلونکي لپاره په یو خیمه کې زده کړې کوي. د کلات ښار څخه 9 کیلومتر لیرې د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره هیڅ ښوونځی او مدرسه نشته، خو د دې کلی یوې لوستې پیغلې راضیه سمیم دا تشه ډکه کړې او تر سلو پورې نجونو ته دیني او عصري زده کړې ورکوي. راضیه سمیم وایي د نجونو زده کړو ته لوی اړتیا ده او پلرونه باید په خپلو لونو زده کړې وکړي.
دا خو داسې سیمه ده چې دلته نه هم مدرسه شته نه مکتب شته نه یو داسې څوک شته ښځینه سغه نور نجون ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېر مشکلاتو خپل درسونه تر رسولي دي، بیخي ډېر په مشکلاتو سما خو پیلم. اوس دلته سما سره درس وایي 15 شاګردان دي، خو زه تر سلو ډېر زیات شاګردان لرم.
د رازیه په ټولګي کې د ناستو نجونو عمرونه له 4 تر 5 کلونو پورې رسیږي، خو هغه له ټولګي بهر په یو شمیر کورونو کې هم له هغه نجونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې له کوره د باندې د وتلو اجازه نه لري. ګلدستا، شفیقا او خورما د دې ټولګي ماشوم زده کوونکي دي. دوی وایي ښوونکي او یا هم ډاکټران جوړیږي تر څو خپل کلي او خلکو ته خدمات وکړي. اجي خدای داد د کاکړانو د دې کلی مشر دی او د لومړنوي زده کړو په دې ټولګي کې دوالونی درس لولي. د ایوای په خپل لونو بس دکړی کوي او غواړي چې شوونکې یا هم ډاکټرانی ترې جوړی کړي.
په دې سپیره کلی کې سینه ته بل مکتب سره نه بل سره او د موږ اولادونو دارا روزي موږ ډیر مننه کوو.
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي نجونی د مهال د څلرم ټولګي په کچه زده کړې کوي، خو دوی ویره لري چې شپږم ټولګي ته رسیدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزه چې د مهال د افغانستان په زرګون نجونی ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي او نجونې یوازې د لومړنیو زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریت وای په لیرو پروتو سیمو کې د ماشوم نجونو لپاره د داسې ورته ټولګیو د جوړولو په لټه کې دي او ډیر ژر به دیش داسې ټولګي پرانیزي چې ښوونکي به یې ښځوي.
سږ کال موږ غوښتنه کړې وه د صدام او سیزه قصې د خاص د خویندو لپاره ډیر شونځي نور راته منلې دي ان شاء الله پلان وخت کې استفاده شروع سي د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسي نه لري په آزادو کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دیته د تعلیم زمينه برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشومونجونو لپاره د دیش محلي ټولګي د جوړېدو خبره کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو د بندیز غزیدلې د نړیوالي ټولنې عوام افغانانو لخوا د تون خبرګون سره مخامخ شوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په لانډو څپو هم اوریدلی شي. په 19 یوشت او 25 مترو کولای شي په لانډو څپو البته کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه په هر ځای کې ووري یا په بل حساب په 2140 1380 2010 او 15640 کیلو هرتز هم د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی شي. لدې سره را رسیدو د خبرونې ورستۍ برخې ته قدرمن اوریدونکو او یو ورستۍ راپور لرو. هغه راپور هم دا چې په روزګان کې د تیلو د نشټوالي لکبله دولتي برېښنا له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې قطع شوې. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا د پرېکېدو لکبله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت ته غواړي چې د برېښنا ستونزه ژر تر ژره ورته حل کړي. په دې ولایت کې یوازې ډیزل برېښنا شته چې د دولتي ادارو په ګډون زرګونه ملکی خلک هم کار ترې اخلي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې لتیرې شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې دولتي برېښنا پرې سوې ده چې شاریانه او دولتي کارکونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې وازی ډیزل برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه دوکانونه او دفترونو ته ویشل شوی دی. شپولا په ترنکوټ ښار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي خو له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې اوربندي برېښنا پرې شوی دی چې د پر کاروبار یې هم منفي اغېزې کړي. دی وایي که څه هم د یادې برېښنا بیه لوړه او په 24 ساعتونو کې یوازې 4 ساعته ورکول کېده خو بیا یې هم غنیمت ګڼي ځکه د ده په خبره چې څه اندازه یې ستونزې ورهاورولې.
دا برېښنا خو دا ډېر وخت کېږي چې کته ده کار نه کوي دولت بند کړې ده. نو دا خو موږ ولا دلته دوکانو کې زیات دوکانداران برېښنا ته ضرورت لري ځکه چې د ضرورت ته مخې دی د شپې ځکه چې دی د ډېره وخته پرې دالته وي بیا نور ماشینان دي موږ نو په برېښنا باندې چلو اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ورته چلاندو لګښت د جنریټر د ورکو خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور و کارولم.
په مرکز ترنکوټ ښار کې 1 کیلووات برېښنا شاریانو ته پاتې ویشت افغانۍ ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ورته ستونزې یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اورزګان ولایت اوسیدونکي د سابونه د کاروبار کوم د ښار د برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار دغه سپاتې دا یو څو وخت کې درې څلور میاشتې وخت کې دا برق سره په ستونزو کې دی. موږ ډېر سره په ستونزو کې د دې برق سره سره وخت زموږ کار دغه برق سپاتې.
زما نوم اکبرجان محمدی دی او د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسید. یعنی موږ د برېښنا له برق سره ډېر په ستونزه کې ځکه چې موږ دا کاروبار کوو نو هم هغه ګرانه و چې د چیلو د نشتوالي د امله هغه برق بند و باید چې موږ د دولت موږ د خواهش لرو باید چې په هره کمی د برق موږ ته راچیر کړي ډېر ضرورت موږ ته لرو.
نوم یې سانلان اقتصادي د مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه د کجکي برېښنا چې ده ځکه دغه برېښنا روزګان ته راولي نو دغه به ډېر شي ځکه
بلخوا د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت مسول ملا سپیولای نام هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې برېښنا پرې سوي ده خو وايي لامل یې د کیلو نشټوالی دی. انعام زیاتوي چې د کیلو د کمښتون زیوازې په اورزګان کې نه بلکې د افغانستان په 4 ولایتونو کې موجوده ده او په خبره یې چې دا ستونزې له مرکزی ادارې سره شریکه کړې. د اورزګان ولایت اوسیدونکو پر افغانستان اوسنی واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکي برېښنا څخه ورته برېښنا ورکول سي ځکه د دې په خبره چې د یاد بند او بو زیات زیان هم د ورزګان خلکو ته رسیږي، خو باید د برښنا هم ورکول سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.